دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې په لومړۍ برخه کې تاسو ته یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. په دویم نیمای کې به د مشال ریډیو اونې ز خبرونه د کرښې پر غاړه په تکراري توګه واوري. خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړوم چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره وایي د دوی د ټولو وړاندیزونو تر عملی کېدو پورې به تر فروری پورې پاکستان د دوی په خړ لیست کې پاتې وي. د بلوچستان حکومت اپوزیشن ائتلاف ته ویلي چې دا ترهګرۍ په اړه د نکټا تر خبرداري وروسته د پکوټه کې خپل کېدونکي جلسه وځنډوي. او په امریکا او یورپ کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره اندېښنې پیدا شوې دي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې د 2021 کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې وي. دغه پیرس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د اکشن پلان په ټولو 28 نکاتو عمل نه دی پوره کړی، نو ځکه تر فروری د ترهګرۍ د تمویل د سار په خړ لیست کې ساتي. ادارې په بیان کې په 28 نکاتو کې پر 28 هغو د پاکستان د کارکردګۍ یادونه وکړه، خو ویل چې پاتې نورې شپږ نقطې هم باید عملی کړي. په بیان کې ویل شول چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مولتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد زر پرون په ټویټر په بیان کې د ایف ای ټی ایف پر اکشن پلان د پاکستان په پام وړ پرمختګ خوشحالي څرګنده کړه. د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک باندې غږ کړی چې د ترهګرۍ ضد ادارې یا نکټا خبرداری وروسته په کوټه کې خپله جلسه وځنډوي. د صوبایي حکومت ویاند لیاقت شهوانی پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د ولس په مفاد کې او د نکټا لخوا د ترهګرۍ د ممکنه پیښې خبرداري په رڼا کې دی خپله جلسه لانه کوي، خو نوموړي د امنیتي ګواښونو وضاحت ورنکړو. ټاکل شوی چې د اپوزیشن یو لس ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د اکتوبر په 15 په کوټه کې جلسه وکړي. د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد صدارتي ریفرنس غیر آئینی او کل عدم ګرځولې. پرون د سپریم کورټ لسو ججانو د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد د صدارتي ریفرنس تفصیلي فیصله جاری کړه. په دې کې ویل شول چې د قاضي فایز عیسا پر ضد ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی او ولسمشر د آئین له حدودو تجاوز کړی دی. د فیصلې له مخه د قانون وزیر، د ایف بی آر چیرمین او د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر پر ضد باید کاروایی وشي. مخکې سپریم کورټ د جون پر 19 صدارتی ریفرنس کې لنډا فیصله اورولې و ویلیو چې روس سبا تفصیلی فیصله جاری کوي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د جسټس قاضي فایز عیسی او جسټس کریم آغا پر ضد د تیر کال په مئی میاشت کې صدارتی ریفرنس سپریم جوډیشن کونسل ته لیږلی چې پکې په دوی د خپلو بهرنیو شتمنیو نه ښودلو تور لګول شوی و. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کې په اضافه سر اندېښنې څرګندې کړي. پرون په اسلام آباد کې د این سی او سی غونډې پر مهال د صحت چارواکو د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکړل. د شمیرو تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې په 15 ورځ هم زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره له 3,28,000 اوړېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې له مخې په هیواد کې نن سره پوری له کورونا وایرس سره 6,028 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې له کورونا وایرس 3,00,000 زیات کسان رغیدلي هم دي. په امریکا او یورپ کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره د وایرس د دویمې چپې په اړه اندېښنې پیدا شوې دي چې ګواکې په منی او ژمي کې به حالات ښه نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر پرون خبرداری ورکړ چې په شمالي نیمایي کره کې هیوادونه په داسې حال کې له نازکو حالاتو سره مخامخ دي چې په دا وروستیو اینو کې په هسپتالونو کې زیات شمېر خلک داخل شوي او ډېر بیا له وایرس مړه شوي هم دي. د ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادهانوم ګیبریسس وویل چې راتلونکي 100 میاشتې به سختې وي او ځینې هیوادونه خطرناک لور ته روان دي. په یورپ کې د ورځې په حساب د وایرس کیسونه په 13 ورځو کې 2 چنده زیات شوي دي چې تر 2,00,000 زیات ریکارډ شوي. په امریکا کې په 13 ورځو کې د وایرس کیسونه اوسطن شمېر 3,000 ښودل شوي. په عین حال کې په یورپ کې حکومتونو سخت اقدامات کړي. دا مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي. په نړۍ کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان به تر هغه وخته په خړ لیست کې وساتي چې ټول شرطونه یې نوي پوره کړي. د اقتصادي چارو یو پوه وایي،
مونږ آلریډي یو اکنامکس چې کوم دی نو میلټ ډاون لکه زموږ په ملک کې روان دی، او که مونږ باندې خدای مکا کله سینکشنز ولګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب شي.
د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد د تورونو درخواستونه جمع کول ناقانونه او د آئین خلاف ګرځولې دي.
مثلا د جج خلاف تحقیقات چې دي هغه یوازې سپریم جوډیشل کونسل کولی شي، هغه کوي چې تحقیقات وکړي تحقیقات کېږي، دا وزیر قانون ویلې چې تحقیقات وکړي نو وزیر قانون سره احتیاط شته.
په یو تفصیلي رپورټ کې به واوري چې په خیبر کې خلک په سیل پسې چیرته ځي.
بابې خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لږ مخکې چې لاړ شي علي مسجد شو، دغه شانې کټک کشته علاقه ده، او پکې یو بل ځای دی د غار اوبه ورته وایي، داسې شلمان پلو ته.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو، اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان به د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د څو نورو میاشتو لپاره پاتې وي. دغه پاریس میشتي ادارې پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې دې نتیجې ته رسیدلې چې د راتلونکي کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې شامل وي، او وخت یې ورته ورکړ چې تر هغه دې د دوی د اکشن پلان پر پوره اووشت نکاتو عمل درآمد وکړي. پاکستان وایي د اکشن پلان پر یو ویشت ټوکیا د پام وړ پرمختګ کړی، او پر باقی پاتې شپږو یې کار روان کړی دی. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي، او پر شپږو یې جزوي عمل کړی چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دی زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته وویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي، نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډېر مهم دي، او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی، او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه اوځنډول شوه، او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر احمد اظهر پرون د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی، او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د ایف ای ټی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ایف ای ټی ایف به د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې پر 20% عمل کړی، او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. ایف ای ټی ایف په 1999 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه یې غړي دي، او اوس مهال یې مشري چین کوي. ایف ای ټی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری 20 په یو بیان کې ویلي چې پاکستان، البانیا، بهامس، باربادوس، بوتسوانا، کمبوڈیا، گھانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منگولیا، میامار، نکاراگوا، پینما، شام، یوگینڈا، یمن او زمبابوے پخڑ لسٹ کے شامل ہے وادو ندی خدا اکتوبر پر درویشتما دا ایف اے ٹی ایف مشروعل چے آئسلینڈ او منگولیا لخڑ لسٹا وستلی دی دا ایف اے ٹی ایف پر تور لسٹ کی آوازے دو ہے وادونا شمالی کوریا او ایران شامل لی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په همدې موضوع کې پاتې کیږو زموږ همکار ګل ایاز په اسلام آباد کې له اقتصاد پوه ډاکټر سمت سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د ایف اے ٹی ایف په خړ لیست کې د پاکستان پاتې کیدو او فروری میاشت پوري د مهلت څه معنا ده
مونږه الریډی یو اکنامکس چې کوم دی نو میلټ ډاون لکه زموږ په ملک کې روان دی او که مونږ باندې خدای مکه کله سینکشنز ولګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب شي نو د دې نه علاوه ما ته غټه بله مسله نه ښکاري چې تام باندې نور فردر چې کوم دی سینکشنز ولګي
ډاکټر سمت صاحب په دې کې دا یو پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا که چېرې پاکستان د فروری میاشت پورې دغه شپږ نکات عملي نه کړل نو دوی به بیا مخکې دوی به څه پریکړه کوي خو پاکستان دا وایي چې موږ په د ایف اے ٹی ایف چې کوم اکشن پلان دی په هغې باندې ښه پوره دا چې کوم دوی دو وایي چې موږ پرې عمل کړی دی نو د پاکستان اقداماتو ته څنګه ګورئ تاسو
زه خو ورته ګوره چې کوم خاص کر چې کوم دی نه منی لانډرنګ حوالې سره اقدامات دي که نه نو په دې باندې دوی خپل پروګرس شروع کړی دی او سټیټ بینک چې کوم دی نو په هغې باندې هم کار روان دی خو زما خپل اندازه دا ده کنه چې ګوره لکه یو شی هغه ویک نو سلولی ان ګریجولی ته چې کوم دی هغه سمای کنه نو اقدامات شته خو چې کوم زما په خیال ریکوایرمنټ کو چې ایک دم سمره دی غواړي تا ته راځي کې نو هغه شانتنا خو یو طرف ته یو پازیټیو ډایرکشن باندې دی روان دی ضرور
پاکستان به اوس ډاکټر سمت صاحب پاکستان به اوس د دې شپږو نکاتو عملي کولو لپاره نور کوم داسې اقدامات دي چې هغه به پورته کوي
په دې شپږو باندې فردر چې کوم دی نو سټریکنس پکار دی مثال کې تور په چې په منی لانډرنګ لکه موږ سره حواله باندې دا هونډای باندې دا یو ترانزیکشن شروع دی یا سټیټ بینک چې کوم دی ریسنټلی یو د بار خلکو لپاره یو اکاونټ هم کولاو کړی دی نو څومره چې کوم ترانسپیرنسي ده کنه دا ورې نور راوستل پکار دی چې څومره دا ترانسپیرنت چې ستا ترانزیکشن په حال چې کوم دی هغه ترانسپیرنسي چې کوم ده هغه د انټرنیشنل څومره زمونږ د ملکونو دی بارو ممبران دی هغه په نظر کې دا لا دومره واضح نه ده نو ترانسپیرنسي باندې کال کور پکار دی او ما تخکارې چې دا به زمونږ لپاره یو واحد مین لار ده چې دا سو پورې نشي وي نو مونږ ته یو کلیر پکچر چې کوم دی دا نه ملایږي د ایف اے ٹی ایف نه د وټو لپاره
ډاکټر سمت صاحب یو اخري پوښتنه په دې حالاتو کې او په دې موجوده حالاتو کې د دینه راوتو لپاره معیشت خکولو لپاره پاکستان ته په کار سدي او بیا په ځانګړي توګه د ایف اے ٹی ایف چې کوم د خړ لیست دی چې اوس د راتلونکي 2023 کال د فروری میاشت کې بیا چې کوم مهلت ورکړل شوی دی نو پاکستان د کوم کوم داسې اقدامات دي چې په کار
زمونږ د بده مرغه مسله دا چې یو کنسیسټنت اوسه پورې زمونږ د ایکسپورت پالیسی ملک کې نشته نو ٹریڈ زمونږ د ملک یو غټه مسله ده بیا د ٹریڈ سره چې کوم دی تړلې بلا خبرې دي مثال کې تور ته تا ته یو حواله درکوم ریسنټلی یو سټڈی کړی ده پاکستان چې کوم افغانستان سره زمونږ ٹریڈ دی په چمن بارډر باندې دلته په تورخم بارډر باندې نو دته ګولایا سه مونږ بزنس کراسینګ پوینټس وایو دې کاسټ چې کوم دی کنه ټایم کاسټ او منی وایز کاسټ دا په ټول کیریک ریجن کې ایکسپټ افغانستان نه دا ټول نه هایسته مسله سره چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیږم نو ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډېر زیات راځي بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورټ کې نو د دې وجې زموږ کمپټیشن چې کوم دی په دې ریجن کې لکه ایون انډیا سره زموږ کمپټیشن چې پرستور روان دی زموږ لپاره چې کوم بنیادی د ترانسفرنس اقدامات دي د شپږ نکات چې کوم دی فروری پورې دا لازمي دي خو دې ته تاسو چې صرف د اکنامکس په انګل سره مو ګورئ دلته تاسو لکه د پولیټیکل انګل سره هم ګورئ چې لکه مختلف دي حوالو سره په کوم په دې باندې خبره کېدې شي چې پولیټیکل کم فیکټر دي چې هغه هم د کوم دی ایف اے ٹی ایف مسله مسله جوړې دي شي ایون دو که تلک ډېر امپروومنت وکړي هم خو زمونږ چې کوم ملکونو سره زمان دادا دا چې ترکی ایران او ملایشیا او پاکستان له ووټ ورکړی درې ملکونو ووټ جی لازمی چې ته بلیک لسټ ته لاړ نشي نو اوس نیم خبر دي چې سعودي ووټ ورکړی دی پاکستان لګر نه ورکړی دا ټولې خبرې دي ډېر لازمی چې ستا د ملک سره فارن افیر چې کوم دی د منسټریت تعلقات څنګه دي هغه جی هم ستا ایف اے ٹی ایف ڈیٹرمن کوي نو دغه خبرو ته هم چې کتل غواړي یو پولیټیکل اینګل سره او اکنامیت خو جی بالکل لازمی دی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد د تورونو درخواستونو جمع کول ناقانونه او د آئین خلاف ګرځول دي سپریم کورټ ویلي چې دا هغه کارونه دي چې باید د متعلقه ادارې کړي وای خو اوس غیر متعلقه ادارې او افراد کړي دي د دوی په وینا چې جوډیشل ریفرنس جمع کول یوازې د پلټنو امر کول د جوډیشل کونسل کار دی خو دا کار وفاقي وزیر قانون او دا هم د ولسمشر او د وزیر اعظم له اجازه پرته کړي شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي
د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې سپریم جوډیشل کونسل ته د جسټس قاضي فایز عیسی خلاف د تورونو صدارتي ریفرنس د پاکستان د آئین او د قانون خلاف دی دوی دغه ریفرنس او یا درخواست ځکه هم نه قانون مني چې د صدر پاکستان په ځای د وفاقي کابینې یو وزیر او د سرکار له ټولو مشر وکیل د دغه تورونو معلومولو لپاره متعلقه ادارو ته وینا کړې وه خو دغه ادارې هم د تورونو په ثابتولو کې ناکامه شوي د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه دوی د انصاف ورکولو د مخه د جسټس قاضي فایز عیسی د خزی او د بچو سره تعلق لرونکو د ټیکس معاملہ ایف بی آر یا فیډرل بورډ اپ ریوینیو ته لیږي چې هغه باید په دوه میاشتو کې خپل کاروایی پوره کړي د سپریم کورټ دا فیصله څلور میاشتې وړاندې په 19 جون اورول شوی وو او په لندو الفاظو کې دغه ریفرنس ناقانونه بلل خو پروند د اکتوبر په 28مه دوی بشپړه فیصله جاری کړې ده په دغه ریفرنس او یا درخواستونه کې په یاد جج تورونه لګولې شو چې ګنې جسټس قاضي فایز عیسی په لندن کې جایدادونه لري او بیا دغه جایدادونو څومره ټیکس دوی جمع کړی دی دغه ریفرنس یا د تورونو پاکولو لپاره درخواست تیر کال د مای په میاشت کې سپریم جوډیشل کونسل ته وړاندې شوی خو بیا جسټس قاضي فایز عیسی سپریم کورټ کې درخواست جمع کړ چې سپریم کورټ ته دغه ریفرنس په حواله اورېدنه وکړي چې ورستو د سپریم کورټ لسو ججانو په دغه درخواست اورېدنه شروع کړه او د دغه لسو ججانو مشر د سپریم کورټ جسټس عمر عطا بندیال کوله په لسو ججانو کې وو ججانو په شریکه دا فیصله ورکړي چې دغه ریفرنس غیر آئینی دی ولې درې ججانو د دوی سره اختلاف هم کړي په پرونی بشپړه فیصله کې راغلی یوازې د خلکو نه په اوریدل شوی خبرو باندې ریفرنس او یا درخواست نشي جمع کېدلی بلکې د تورونو د ثابتولو لپاره شهادتونه هم پکار وي او حکومت په شهادتونو پوره کولو کې ناکامه شوی د سپریم کورټ وکیل او د پیښور های کورټ بار اسوسییشن پخوانی جنرال سیکرټری امیر رحمان یوسفزی ډوکیټ د پرونی فیصلې په حواله مشال ریډیو ته وویل
چې کوم محترم جج چې به جسټس فایزی ته د دغه خلاف چې کوم الزامات دي نو د هغې متعلق چې کوم دی دا ریجنل کمشنر انکم ټیکس چې کوم دی هغه ته ډایرکشنز ورکړو دویمه خبر دا ده چې پراپرټي چونکې بهر ده نو آیا هغه پراپرټي دلته کې ټیکس ورکول چې کوم دی پکار دي کې نه دي پکار
دغه بشپړه فیصله 240 صفحه او پکې دا هم ویل شوی چې د جسټس قاضي فایز عیسی او د هغه د خځې لخوا د جمع شوي ټیکسونو ته پرسیدو ناقانونه طریقې هم کارول شوی او د یو جج ضد د هغه د جایداد د پلټنو لپاره اجازه هم نه ده غوښتل شوی د بشري حقوقو مبارز افراسیاب خټک وایي چې ښکارېدله دغه ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی خو سپریم کورټ بیا هم بدنیتۍ ته نه دی لاړ ولې د آئین او د قانون د لاندې فیصله ورکړې ده
مثلا د جج خلاف تحقیقات چې دي هغه یوازې سپریم جوډیشل کونسل کولی شي هغه که ووایي چې تحقیقات وکړي تحقیقات کېږي دا وزیر قانون ویلي چې تحقیقات وکړي وزیر قانون سره احتیاط نشته دا ټولې غلطۍ دي کړې دي او سپریم جوډیشل کونسل ته کتلی به دې نه به هم زیات سختۍ سره رد شوی نو ځکه دا خبره صحیح ده چې دوی مقدمه نه وه تیاره کړې
او یاد دی چې د جسټس قاضي فایز عیسی په ضد صدارتي ریفرنس د یو خبريال عبدالوحید ډوګر لخوا د هغه په شکایت جوړ شوی ولی په پرونی بشپړه فیصله کې د جسټس قاضي فایز عیسی او د دد خزي او د بچو د پیسو او جایداد د ټیکس معاملہ فیډرل بورډ اپ ریوینیو یا د مالونو وفاقي ادارې ته لیږلې چې انکم ټیکس کمشنر به د یاد جج د خزي او بچو ته نوټس ورکړي او په دوه میاشتو کې به هم خپل کاروایی مکمل وي شانواز ترکزی مشاهد ریډیو پیښور
د بلوچستان په مستون کې د ترهګری ضد ادارې او وسلوالو ترمنځ نښته شوی چې پکې د بلوچستان د حکومتي چارواکو په وینا څلور وسلوال وژل شوي او دوه عسکر ټپي شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په وژل شوو کې د لشکر جنګي یو مهم کمانډان هم شامل دی. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ایوب ترین نور حال راکوي.
حکومت ته چیرمه د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د دشت په سیمه کې تیر ماخستان د ترګری ضد پولیسو سی ټی ډی او د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ نښته شوې ده چې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. په پیښه کې څلور وسلوال وژل شوي او دوه عسکر هم ټپیان شوي دي کوم چې د کوټ په ځایي روغتون کې داخل کړل شوي دي. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لنګو تیر شپه ناوخته په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړی ده او ویلي دي چې په پیښه کې د لشکري جنګوي یو مهم کمانډر عبدالکریم کورت او دغه درې نور ملګري وژل شوي دي کوم چې د په وینا په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې په یولس ځانمرګي بریدو کې تورن وو. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې د جمعې په ماښام دوی ته اطلاع راغلې وه چې د کلدم لشکر جنګوي یو مهم کمانډر عبدالکریم کورت د دشت په سیمه کې د خپلو ملګرو سره استوګن دي. څوک چې په کوټ کې د ترګري د بریدو لپاره پر بیلابیل پلان باندې کار کوي. پر دې اطلاع باندې صوبایي حکومت د مستونګ ضلع شاوخوا سیمې ته کلابندۍ کار پیل کړی و چې ناڅاپه د وسلوالو کسانو لخوا د دشت په سیمه کې د سی ټی ډی پر پولیسو باندې ډزې وشوې. خو پولیسو ځان خوندي کړی او د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې عبدالکریم کورد او دغه درې وسلوال ملګري وژل شوي دي. وروسته پولیسو د غزای څخه دوه خودکش جیکټونه یو کلاشکوب او په لویه کچه چاودېدونکي مواد هم موندلې دي. پر دې مهال د سی ټی ډی مشر ڈی آئی جی اعزاز ګورایا وویل لشکر جنگوی د ڈی آئی جی اپریشن وزیر خان ناصر پکور بی ایم سی اسپتال سردار بہادر خان د شزو پونتون او د ازرگانو پر ادگاو په ډول په نورو ځانمرګي بریدو کې تورن ډاله ده. بل لور ته د وسنوی وژنو په اړه لا کومې وسلوالې ډلې تر دمګړي پورې څه نه دی ویلې. دا پیش په داسې وخت کې رامنځته شوی ده چې یوازې یو ورځ وروسته یعنی سبا به په کوټه کې د پی ډی ایم له لورې د حکومت په ضد یوه جلسه کیږي. د دې مقصد لپاره به د پی ډی ایم زیاتره مشران نن و کوټ ته رارسیږي ځکه چې دوی به د کوټ په ایوب سټیډیم کې و جلسه ته وینا کوي. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ویلي دي چې په کوټه کې د ترګري د پیش خطر اوس هم زیات دی. نو په کار دي چې د ازب اختلاف جماعتونه د اتوار د ورځې جلسه وځندوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د مواصلاتو وزیر مراد سعید ویلي چې اوس د په وینا ملک له ترهګرۍ څخه د سیلګرۍ پر لور روان دی. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی شفیق شیر اپریدی وایي د خیبر ضلع تاریخي ځایونو لیدو ته ګڼ شمیر سیلانیان روان دي. هلته په علي مسجد، تیرا او نورو سیمو کې هوټلونه او رستورانتونه هم د سیلانیانو د اوسېدو او خوراک لپاره جوړ شوی دی. نجیب عامر په خیبر ضلع کې د سیلګری په اړه یو تفصیلی رپورټ جوړ کړی چې په یو سندره پیلېږي.
خیبر تاریخی دره ده او له پخوا راهیسې د منځنۍ آسیا او د هند ترمنځ د قافلو او کاروانونو د تیرېدو لارې پاتې شوې ده. په هند کې د خپلې واکمنۍ پر مهال انګریزانو تر لنډي کوتله پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړه کړې وه. اوس نه د هند پخوانی بادشاهان شته او نه هم له برطانیې راغلي انګریزان، خو دا دره د خپل تاریخي اهمیت له پلوه اوس هم د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکې ده. په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر ګډېدو وروسته د پاکستان د خاري سیمو د سیلانیانو پام د خیبر درې د ښایستونو په لور ګرځېدلې. دا چې د کورونا ټولبند او ویرې خلک په ښارونو کې تنګ کړي دي، نو زیات شمېر کسان د سیل لپاره د خیبر ضلع بېلابېلو سیمو ته مخه کوي. ثاقب افریدی یو ځایي ویلاګر دی چې پر فیسبوک او یوټیوب د خیبر د حسن ننداري خلکو ته وړاندې کوي.
بګری السلام علیکم، د یو بل نوی ویلاګ سره ته ثاقب افریدی حاضر یو وړاندې کوم د تدمینه محبت رډک سلامونه نیک هیلې.
نوموړي مشال لډیو ته د خیبر د هغه سیمو یادونه وکړه چې خلک یې د لیدو لپاره هلته ورځي او لنګ دی ګوري.
بابې خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لګمخ کې چې لاړ شي، مسجد شو، دغه شانتی کټک کوشتا علاقہ دا پکې یو بل زید د غار اوبه ورته وې داسې شلمان پلوتا زینې دی لکه د لکه سر شو یا تا ترشوا دی زینو تا خلق راضی دغه شانتی په باندې تحصیل کې یو شمیر زینې دی لکه باډې سره نږدې سپیرا ډیم علاقہ دا دلته یو بند دی دغه شانې لگ مخ کے چلاڑ شی شین کمر دے دشین کمر نچ پہ ورواڑ نو دل تغیبی نے کا علاقہ دا خکل زید او بیا دا سی د تیرا مخت چیزینو نرے بابا شو دغشان ترخو کچ علاقہ دا تیرا تا تلی شی بیا پا تیرا کی یو شمیر زین دی لکبر کی تال دن شو دغشان نور پکی یو شمیر زین دی چی اغا دا سیلگرے دا پارا دیر موزو زین دی او دیر زیاد خلق ورطارا درومی
ثاقب افریدی د تورخم پر لار د علی مسجد د غروبو او د باړی د تیراسمو یادونه وکړه چې هلته خلک د سیل لپاره ورځي په دوړو ځایونو کې یو شمیر هوټلونه او ریسټورانټونه هم د میلمنو لپاره جوړ شوی دي په علی مسجد کې د خیبر هیلز په نوم د ریسټورانټ مسول جعفر مشال لډیو ته ویل چې د ګرمۍ په موسم کې زیات شمیر میلمانه ورتلل او اوس په ژمي کې هم دا لړۍ روانه ده
او زمون ګوټل چې کوم علی مسجد غار وبو کې خیبر هیلز په نوم او داسې غار دی غار منځ کې بس روډ دی او بس یو غار کې اوبر اوځي تاریخي ځای دی او دلته خیبر واټر چې کوم دی هغه فلټر کیږي دې ځای کې سیلانیان ډیر راځي سیلانیان دومره راځي چې ګرمۍ کې ځای نه کیږي وبو باندې هر ځای نه راځي ته خبر نه چرته مردان پنجاب والا خلق راځي او اوس خلق راځي دې ځای راځي چې کار لا بس ورس تیرا کی نور بیا ځي خو وړي کې داسې زیات چې راشي کنه خلق په خبر نه غنه د ګرمۍ وی کنه د ولان دی ولان به ورس تیرا کی فریش وي نو موږ رستورانت کې خوندا بس پر دو جنوري خوراکونه کړای او سیخ وی او کابلی پلاوی او پټه دی کاوی او فیش ټایم میان دی میانو کې ډېر قسمه پخاو سیخ والا گریل والا کرایه والا کړای والا
علی مسجد د پیښور سره نږدې پرته سیمه ده نو خلک لسیل نه پس واپس پیښور ته ځانونه رسول شي خو د باړې د تیرا سیمې سیل ځایونو ته که خلک ځي نو هغوی اړ کیږي چې هلته شپه وکړي هلته د تیرا ویلي په نوم یو هوټل جوړ شوی چې مالک یې ارشد افریدی مشال لډیو ته وویل هغوی میلمنو ته د اوسېدو لپاره هم انتظام کړی دی
من زمون هوټل کې د شپې انتظام دی اتلس کمرو باندې مشتمل دی او دیکھیے اٹھج باتھ روم دے پکے او یخ گھر میں ابم پکے ملاوے گی پکے ریسٹورینٹ دپا اٹھلم دے روٹے بندوبست پکشتہ دے پاگے کے نور دا سے دا فیملی دا پارم زمون سرا پکے خپلی کمری دی آگے بندوبست پکشتا نو دیکھے خور اور مونگ سرا چکمی دی پانچ بیڈ والا چکمی کمری دی دا آگے مونگ 1200 خلو دیکھے چار بیڈ والا دی آگے مونگ آغا خلو 1000 روپے کمرہ خلو بیا چې کوم 8 بیډونو والا دی هغه موږ 1500 روپے چارج کوو 24 غنټو کې
په علي مسجد او تیرا کې د هوټلونو مالکانو مشال لډیو ته ویل د سیمې انتظامیا ور سره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي او سیلانیان په ډاډز له حل تور لشي او د سیمې د خایستونو تاریخي ځایونو ننداره کول شي په خیبر ضلع کې افریدی شینواری او ملاګور ژوند کوي په دغه سیمه کې د پښتو ژبې نامتو شاعران هم تیر شوي امید افریدی او ځای شاعر دی هغه مشال لډیو ته ویل سیلانیان د نورو سیمو تر څنګ د شاعرانو مقبرو ته هم ورتلی شي او د دوه لاسونه پورته کولی شي
د خبر داره خو په هر ول سره تاریخي داره ده دا لکه څنګه د ژوند نور اړخونو باندې خیراز ده همدغسې ادبي شخصیتونه پکې تیر شوي دي چې هغو کې د ټولو نه غټه نامه د امیر حمزه خان شینواري صاحب ده بیا لالزاده نظیر صاحب دی د مراد شینواري صاحب دی د هغو مزارونه دي خاطر افریدای دی سایل افریدای دی همداسې سایر افریدای دی خبر افریدای دی او د هغو مزارونو ته خلک د دعا سلام دپاره راتلی شي او هر وخت دوی دعا سلام کولی شي او د هغو لکونه مینان دي په هغو د پښتو ژبې دپاره ډېر خدمت کړي دي هغه ډېر مینان لري نو هغو کولی شي چې هغوی راشي او د خبر دره کې د دغو مزارونو سلام وکړي دعا ورته وکړي او د دوی دپاره دعاګانې وغواړي
کله چې وی سیمې ته سیلانیان ورځي نو ورسره د هغې سیمې اقتصادي وضعیت هم ښه کیږي ویلاګر ثاقب افریدی وایي په دې کې شک نشته چې د سیلانیانو هلته ورتګ د سیمې د خلکو اقتصاد ښه کړی دی
زه تیرا ته لاړم او هلته کې یو کس و چې کم د خوراکي توکي خرڅوي یا د غوښه وغیره خرڅوي نو هغه راته ویل چې اول به زما د ورځې چرته زر د 2000 روپو سودا خرڅېدله په موجوده وخت کې کله چې سیلانیان راځي او په ګڼ شمیر کې راځي نو زما چې کوم د ورځې کم سیل کې تقریبا 40000 روپو ته هم د ورځې ورسیږي. خلک نوي نوي کاروبارونه شروع شو، لکه په تیراونه کې سیمه کې دوه درې هوټلې چې دي نو هغه جوړې شوې دي. چې وګورو نو په هر لویه لار باندې تقریبا یو یا دوه پټرول پمپ هغه کلاو شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. دا رپورټ به په تفصیل په بل خبرونه کې وري. اوس په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. ملي حامد زاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې د 2021 کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې وي. دغه پیرس میشتې ادارې پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې ویل چې پاکستان د اکشن پلان په ټولو 28 نکاتو عمل نه دی پوره کړی، نو ځکه یې تر فروری د ترهګرۍ د تمویل د سر په خړ لیست کې ساتي. د بلوچستان حکومت د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوري تحریک باندې غږ کړی چې د ترهګرۍ ضد ادارې نکټه خبري وروسته خبرداری وروسته په کوټه کې خپله جلسه وځنډوي. د صوبایي حکومت لیاقت شهوانی پرون په کوټه کې خبری غونډې ته وویل چې د دغو خبرداري پر رڼا کې د دوی خپل جلسه لا نه کوي. د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد صدارتي ریفرنس غیر آئینی او کل عدم ګرځولې. پرون د سپریم کورټ لسو ججانو د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد د صدارتي ریفرنس تفصیلي فیصله جاری کړ چې پکې وویل شو چې د قاضي فایز عیسی پر ضد ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی او ولسمشر دائن له حدودو تجاوز کړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کې په اضافه سره اندېښنې څرګندې کړې دي. پرون په اسلام آباد کې د این سی او سی غونډې پر مهال د صحت چارواکو د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکړل. په امریکا او یورپ کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره د وایرس د دویمې چپې پاړه اندېښنې دي چې ګواکې په منی او ژمي کې به حالات ښه نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر پرون خبرداری ورکړ چې په شمالي نیمایي کره کې هیوادونه په داسې حال کې له نازکو حالاتو سره مخ دي چې په روسي اونو کې په اسپتالونو کې زیات شمېر خلک داخل شوي دي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د کرښې پر غاړه اونیزه خبرونه په تکراری توګه خبرو.
د کرښې پر غاړه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کرښې پر غاړه دی اونۍ خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د پښتو ژبې د ودې لپاره پر پیل سوو هلو ځلو باندې خبرې کوو. امجد شهزاد صاحب برا سره وي. د پښتو ژبې لیکوال او تکړه سندرغاړی دی د هنر کور ادبي ټولنې چارې پر مخ وړي. همدغسې ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب برا سره وي. د کوټي په پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب را سره دی. ډاکټر صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ډیره مننه چې مشال ریډیو سره مو خبرې وکړې او موږ ته مو وخت را وایست. پیل به له تاسو څخه وکړو ډاکټر صاحب. پښتو اکیډمۍ هلته د پښتو لیک لوست ور زده کولو یو لړۍ پیل کړې ده. په ژوب کې بیا په سنځاوي کې په بوري کې دغه مرکزونه خلاص کړي دي چې هلته به استاد پښتو ورشي. پر دې کلر رڼا واچوي چې هلته تاسو ګرځې را ګرځې په دې سیمو کې څومره مهمه ګڼې دغه لړۍ د ځوانانو لپاره د عام پښتنو لپاره؟
چې کام او ژبه د یو بل سره څه اړه لري. کام به د کالبو څخه به د لکه د کامو د ژبې تعلق دا سره دی لکه کام چې یو کالبو کې د څه دی او ژبه چې د روح یو دغه لري حیثیت لري. د کم کام چې ژبه نه وي هغه کام خو موجود وي خو روح پکې نه وي ژوند پکې نه وي. زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی زموږ چې کوم تعلیمي سیستم دی په دې سیستم کې موږ پښتو ژبه هغه رنګه نه لرو څرنګه چې په تعلیمي نظام کې ژبه وي. د په خیبر پښتونخوا خو ژبه د داسته ورته ویل کېږي. زموږ په صوبا بلوچستان کې هم پښتو ژبې کتابونه څه ورته ویل کېږي خو بدبختانه استادان پښتو نه شي ورته ویلی ځکه چې دا ژبه په تعلیم کې نشته. دا ژبه د تعلیم ژبه نه ده. نو ځکه پښتو اکیډمۍ دا ګام پورته کوي په مختلفو ضلعو کې کم لوست ځوانان دي هغه پښتو نه شي ویلی. د هغوی دپاره د پښتو د لیک لوست پروګرام شروع کړي لومړی سر کې پښتو اکیډمي تخپله په کوټه کې کلاسونه شروع کړو. دوه کاله وچلېدل د دې چې کوم ریسپانس والی هغه ډېر مثبت دی، ډېر لیست دی. زموږ تعلیم یافته هلکان چې د کالج د یونیورسټي څخه فارغ شوي دي هغوی راغلو پښتو زده کړه، او بیا د اړتیا پیښه شوله چې موږ په نورو ضلو کې هم دغه کار مخ په وړاندې دیږو. د پښتو اکیډمي دغه دا فیصله وکړه منتظمې چې موږ به څه پښتنې دلی دي په هغوی کې به د پښتو اکیډمۍ لخوا باقاعده دغه پروګرام چې دی دا مخ په وړاندې دی.
ډاکټر صاحب، د همدغې کار لپاره د دې پښتو د ودې لپاره د هنر کور په نامه ټولنې چې د پښتو ژبې تکړه لیکوال او سندرغاړی امجد شهزاد صاحب چاره پر مخ وړي، هغوی ډیر ګټور کار پیل کړی دی په خیبر پښتونخوا کې. هغوی د دوکانونو او نور کاروبارونو لوحې چې دی هغوی په پښتو اړوي. امجد شهزاد صاحب دا وخت تر سره د ټلیفون پر کا شامل غري سوې دي. شهزاد صاحب تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو.
مننه، خوشاله شي کور ودان.
شهزاد صاحب، موږ د خبرونې پایل کې ویلو چې تاسو ټلیفون پر وخت کار ونه کړ اوس را سره ملګری سواست، نو که تاسو چې کوم دغه کمپاین پیل کړی دی د دې په اړه راته ووایاست چې دغه مو کوم ځای کې پیل کړی دی، څومره کار مو کړی دی، څوک در سره ملګری دی، بیا به وروسته نورې پوښتنې زه هم کوم، بیا به نور اوریدونکي هم په خبرونه کې راخو.
سمه ده. هنر کور خو زموږ داسې یو اداره ده، یو هنرونو سره چې کوم ملګری دي هغه را سره دي، د ساحو فنونو سره، د زیبا هنرونو ملګري را سره دي، رضاکارانه توګه زموږ سره کار کوي د ولس او د عام او د وطن لپاره. دا کمپاین چې موږ پیل کړو نو دا په داسې یو کیسه را جوړه شوه چې زموږ یو ګروپ دی د واټساپ، نو هغې کې د هنر کور په نوم زموږ ګروپ دی، د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې زموږ ملګري دي، زموږ غړي دي، دغه ګروپ کې زموږ سره ډېر سنجیده ډسکشنس کېږي د پښتو پښتنو سیاست په حواله، ادب په حواله، ستونزو پښتنو د اروپي ستونزو په حواله. نو زموږ یو ملګری دی احتشام، هغه په کې دا تجویز پیش کړ یو دوه میاشتې مخکې چې داسې ولې نه کوو چې د پښتو دا لوحې چې دي، د دوکاندارانو دا لوحې چې دي دوکانونو، دا په پښتو بدل کړو. بیا په هغې مونږ ډسکشن وکړو مختلف زموږ سره ژبپوهان دي، ډاکټر زبیر اسود صاحب دی، اجازي سوزګی صاحب دی، نور مانیروال، نور د مختلفو مدونو سره تعلق لرونکي زموږ سره پوهه خلک دي. نو په هغې مونږ ډسکشن وکړو، بس مباحثه مو پرې وکړو، بیا مو له یو لاره چاره جوړه کړه او دغه ذمواري ما ته راپواله شوه. زه دلته کې په پښتونخوا کې مشت یم فزیکلی، نو دغه کار مخ په وړاندې بوزم. او زمونږ دغه شروع چې دا هم احتشام چې دا کوم ملګري تجویز و ده، هغوی به د خپل کلي نه عملي طور په عملي توګه د پیر بابا بونیر کلاوي کلی دی، بایي کلی ورته وایي، نو هغې کې هغوی دغه عمل شروع کړو. بیا د بونیر نورو سیمو ته وغځېده، او اوس خو د پښتونخوا د تقریبا ټولې چې څومره ولسوالۍ دي په پښتونخوا کې، نو هغوی نه زما سره رابطې کېږي د مختلفو کلیو نه، باندونه او خارونه نه. نو هلته چې زموږ ملګري دي، د شاعران دي، ادیبان دي، د ژبې او وطن او ولس خواخو دي، ځوانان دي، نو هغه کار مخ په وړاندې بیا یې لګیا دي. دلته زموږ سره په ملکڼه او خواوشه ولسوالیو کې زموږ یو قامپال ولسواله ملګری دی، اظهار خان، هغه دا چارې خپل ذمه باندې راستي دي. زه ورسره هم زما ځن زما سره ډېر هغه اسانۍ نشته د سفر، او دغه نو دغه ملګري راته اسانۍ برابر کړي او مختلف ولسوالۍ او تاسو خپل هم زما اظهار خان هم، نو هلته کې ملګري راټول شي او چاته دا ذمواري ور وسپارو، بیا ښایي هغه مونږ ته رور او نتیجې او لاسته راوړنې چې کوم یې زموږ سره شریکوي.
شهزاد صاحب، په دې باندې به په تفصیل خبرې کوو چې مثال د ریډیو له لارې، د فیسبوک له لارې چې خلک خبرېږي تاسو دغه کمپاین پیل کړی دی، دا چې نور خلک څنګه کولای شي له تاسو زده کړه وکړي، له تاسو سره همکاري وکړي، له تاسو مشورې واخلي، په دې باندې به خبرې کوو. زه تاسو وایم چې ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب را سره دی، دی په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی. نو هلته شهزاد صاحب د پښتو اکیډمۍ لخوا تاسو شاید اوریدلی وی خبر سوی اس د مشال ریډیو لاري مجر باندې ریپورت کړو چې هغه یلته د پښتو لیک لوست کلاسونه شروع کړي دي په دروز لوکي په ژوب کې په سنځاوي کې په بوري کې. نو تاسو دې ګام ته څنګه ګورئ د پښتو اکیډمي ګام ته؟
ډېر زیات ګټور ګام دی او دا دوی ته اړتیا وه. ډېر زیات زموږ ځوانان دي پیغلې دي هغوی چې ته یقین وکړه کاکړ صاحب چې د ایم فل او د پی ایچ ډي سټوډنټان دي زده کوونکي دي بلکې ډاکټران شوي دي او هغوی لا پښتو نه ورځي خپله ژبه نه ورځي. زه پېژندلې کسان دي زموږ سره د ناستې پاسې وتیم تاسو نالوستې یاست تاسو له خپله ژبه نه لري ستاسو پی ایچ ڈی ایم فل څه معنا لري او دی تام له دې ولس له څه ګټې راوړي شي. نو دا ډېر ضروري عمل دی چې کم زمونږ د لوستي اکیډمیک لوستي ځوانان دي پیرلې دي چې هغوی ته کم از کم دا خپله ژبه زده کول ډېر زیات اسان کار دی. بس لږ هڅه غواړي لږ مینه غواړي لږ جذبه غواړي. بوریوال صاحب زمونږ زه یو خاطره درسره شریکوم دا په 2010 یو لسم کې دا زمونږ هنر کور هم په مقامی توګه زمونږ په ملکن کې دا چې کلاسونه په هنر کور کې خو هغه داسې و چې هغه د ځوانانو لپاره نه و. دی خدا ډېر مې چې ور لوی کار شروع کړی زمونږ ماشومان لپاره کم چې د ښوونځي ماشومان دي د دویم جماعت وړاندې جماعت درېم څلورم پنځم جماعت پورې کم ماشومان دي هغه دلته زیاتره زمونږ چې ملګري دي یا د خلک دي پښتانه چې دي هغه په پبلک سکولونو کې دا ماشومان سبقونه وایي. په سرکاري سکولونو کې هم دغه څه اسانی نشته د خپل ژبې خو په پبلک سکولونو کې بیا پابندي وي چې پښتو ژبه به نه وایي مضمون خو سره امکان نه لري چې هغوی ته پښتو وښیي. نو د هغې ماشومانو لپاره کوم چې په پبلک سکولونو کې به سبقونه وایي مونږ دغه تجربه کړې ده وخت په وخت او د خواوشه ماشومانو سره لپاره هم دغه اسانۍ د مور و پلار سره مله خبرې کړې دي. نو هغه کو زنانه ماشومان دي مېرمنې ماشومان دي میل دي فیمل دي او ورته مونږ وخت په وخت دغه نو دا ډېر ګټورې زمونږ یو تجربه شته ده. او بیا د ځوانانو لپاره زه خو وایم چې زه ډېر معلومات نه لرم خو زه وایم خو دا صرف د ځوانانو لپاره نه دی پکار دی اکیډمۍ دا کم هڅه چې دا کم زیار چې دی دا له پیغلو لپاره هم ضروري پکار دی. زمونږ د تقریبا تاسو ټول د نظر خواندان پوهیږي چې د سړو په نسبت ښځو ته ډېر پکار دی چې موږ ژبه وښیو ځکه چې ماشومان د هغوی په غېږه کې را لویږي د هغوی په غېږه کې ستریږي او د هوش آواز ژوند ته راځي. نو کله زمونږ پیغلې زمونږ میندې د را روان نسلونو د را روان کل په خپله ژبې په اهمیت خبرې او له خپله ژبه ورځي نو دا کار به موږ ته نسبتا نور هم اسان شي. نو زه پښتو اکیډمۍ ته دغه مشوره ورکوم خو دوی نه یې کړي پرس کا نو چې د پیغلو دپاره داسې بندوبست وکړي چې خصوصي توجه ورکړي پیغلو ته زمونږ چې لوستې پیغلې دي د کالج او پوهنتونونو
بالکل پدی باندې ما خپل رپورٹ کړی وو پښتو اکیډمی مشر سید خیر محمد عارف صاحب او نور سره می خبرې کړې وې. هغه ویل چې دوی کم کم ځایونو کې دغه هڅه شروع کړې ده هلته خو د دوی په خبره پدی باندې د عمر او د هغه قید نسته هر څوک پدی کې برخه اخیستلای شي. نو ډاکټر نصیب الله سیما صاحب را سره پر ټلیفون دی هغه پدی باندې رڼا ځکه چولای شي چاوی د پښتو څنګ مشر دین ولته بظاهر خبر د انجونو امي الکان بمي ور سره سیماب صاحب هلته په بلوچستان کې په دې برخه کې څومره ارتیا لیدل کیږي چې د ځوانانو ترڅنګ د نارینه ترڅنګ زموږ پښتني خوند يم پښتو لیکلو زده کړي. کومه خبره چې تا وکړه دا
ډېر خبره ده چې یو ارخ بعد چې کوم کار پښتو اکیډمی شروع کړی دی چې هغه و عام ولس ته چې هغه زکری په بل ژبه کې کړی دی یا یې په بل سبجکټ کې کړی دی صرف پښتو لیکواس ور زده کړی چې پښتو زده کړی په دې کې لکه تا چې خبره وکړه یا خیر محمد عارف صاحب درته ویلي چې په دې کې هیڅ پابندي نشته نه د عمر پابندي شته نه د دغه پابندي شته چې نارینه او ښځینه کولای شي چې په دغه کې راشي. دا ماحول چې دی د پښتو اکیډمۍ په تاسو کې دی هغه مسله نه ده چې راتلای شي خپل نفس راتلای شي او د زموږ سیمه ییز کم ژوند دی یا زموږ کم کلچر دی هغه کې خاص کر چې دا موږ چې کوم په پښتو اکیډمۍ کې کوم کار شوی کړی دی په دې کې دا چې ځینې خلک د دې په ځمې کې شته چې هغه خپل زنانه ته دغه کار دا د کراسي بل خبره دا ده کوم چې موږ د دغه په پته باندې خبره کوو، د ادارو په پته باندې خبره کوي، چې هغه چې د پښتو په اړه باندې پرځای د پښتو ډپارټمنټ سره اړه لرم په دغه کې په بلوچستان پوهنتون کې، چې دلته زنانه راځي که نه راځي. نو خبره ډېره د خوشحالۍ خبره دا ده چې په بلوچستان کې د پښتو په حوانه باندې دا وخت گورنمنت کالج کې کوم سره د پخاته کې دي، چې څه گورنمنت ډیګری کالج نه دي، په هغه کې د شوز په اړه خبره کوم. دا خبره زه د شوزنا کالج په اړه ولا بن کوم، وای وای د پښتو استاد سره او هلته د پښتني جونی چې د کوم چې بي اس کې یا اف د دغه کې بي اس کې دا وی با قاعده ډپارټمنټ موجود دی، با قاعده استادان موجود دي، دا هغه استادان دي چې پښتو څنګه د انسان په صورت فارې د کړی دي یا د نه په صورت فارې د کړی دي. موږ سره د دا وخت په انسان کې په بي اس کې په امي کې او په پی ایچ ډی کې موږ سره ځانانسته هغه خپل زده کړې چې دا کوي. اوس هغه فرق نه په خیال په دې حواله باندې کله به دا و چې په مختلفو نورو څانګو کې به زیات دغه اخیستل د اخلاق سره اوس هم شته، ځکه چې کوم شی په بازار کې زیات خرڅېږي خلک هغه ځای ته زیاره خواته ځي، کوم چې پروفیشنل ډیګرانی دي یا کوم چې سکوپ لري په مارکیټ کې خلک هغه ته توجه ورکوي. پښتو په دې اړه خو دغه نه لري، مارکیټ نه لري، سکوپ په دې اړه نه لري چې دغه په څنګ کې سیوا دې په کالج کې یو لکچرشپ راشي یا به داسې د یو د رسنیو سره ملګری شي لکه وزاس دې دې چې دا بل دا یو دغه خمرید خو داغه با وجود داخله ګوډې خاطر متوجي دي او سبق وايي ضرورت دې خبرې دې لکه چې شهزاد خبره وکړه چې دا پښتو او چې څوک دې کوي یا کوم شي چې دې کوي د تعلیم یافته چې کوم تعریف دی هغه دا دی چې هغه د خپل ژبه کې لیکل واستولای شي. کوم څوک چې خپل ژبه کې لیکل واستي نه شي کولای اغه د تعلیم یافته په تاریخ کې راځي کوم چې هغه مرزه شي د هغه دی په کار دی چې موږ دا کوم کار چې پر سوی کې موږ شو کړی دی یوازې هر څوک ودی خاصه متوجه شي په سوی کې دی خدای یو اداره ده چې دغه د سلامه یو فن لري هغه فن د صرف دومره دی چې د به د خپلواک مطابق چې کوم کار کوي یو خلاص زبر کوي دا تر بل څه تر خپل تسلیم ته کار دی. دا خبره تعلیمي نظام کې اچول پکار دي، لکه په خیبر پښتونخوا کې چې دا شی په تعلیمي نظام کې یادل وي اته دې خبرې دي. یو خبره دا ده چې د یو سبجکټ په توګه پښتو او د موضوع په توګه پښتو کې اچول دي، زه په خپل له دې سره اتفاق نه لرم، ځکه نه لرم چې تر څو پښتو د درس او د تدریس ژبه نه شي تر هغه پورې موږ نشو کولای چې موږ هغه پرمختګ وکړو هغه ترڅو چې کوم چې یو کار کوي. دا که په څوک به زول زده کړم په خپل کور شو به په څوک کې اډمی دا لګیا د کار کې دا که هم د څه زاد لګیا دی په بدون په څه کې دا به څه کوي چې زړه د دې خبرې دي کم خلک ادارو چې ناز په څوک کې اډمی پېښور په څو ډپارټمنټ په څو څنګه د پېښور د ملاکن د پونټین څنګه چې مې دي یا د بچا خان د پونټین دی یا د ولخان د پونټین څخه په څو څنګه دي د څه چې کوم څنګه دا به چې یو بل څه لاس سره ورکو او دا خبره چې په سلیبس کې په سلیبس کې دا حق دی دا حق ورکول شوی دی چې دا باید هر بچی هر ماشوم چې هغه باید خپل مورنۍ ژبه کې درس په دیس وکړي او دا خبره په د هر لحاظ باندې ساده ساده خبره ده. موږ باید پر دې باندې ځواب چې اکیډمیک حواله واچو دا اوس په نږدې شمو کې د یو څا د نصاب خبره سره و چې یو نصاب دا چا د پاره د خبر پښتونخوا سم ډایرکټر د پښتو اکیډمي مسعود لاجان وزیر وراغلی واغه خبر او خپل د پرکېشنو کې نشي راغلی دا ما اوس خو یو پښتنه وکړه ما پښتنه دا ده چې دا یو نصاب جوړیږي زموږ د فار د بلوچستان په اړه چې کوم پښتانه راته دي د دې نه مېن دی ګالته چا وکړه دا نه مېن دی ګالته څوک په کار دا دی
شهزاد صاحب تاسو ما غوښت چې تاسو پیل کړی کمپاین چې دی د پښتو لوحو بدلولو د لږ نور واضح کړئ چې څوک اوس تاسو خبري اوري نه خبر تر اوسه اوس خبر سي دغه کمپاین مثال په یو شار کې اوس ځوانان راپورته کیږي لتا سره همکاري کوي لتا سره دکړه کوي دغه هلې ځلې هلته شروع کوي نو تاسو ورته واځي کې دوی باید څه وکړي
د دې لپاره چې زمونږ کوم تجربه وشوه په دامیاشتو کې نو هغه داسې کول دي لکه یو سیمه ده یو کلی دی اول ته ځوانان دا لوهې بدلول غواړي نو د ټولو نه اول خو به هغوی خپل یو مشر وټاکي او بیا به ورسره یو ډله شي یو ټیم ورک دی دا یو څلور یا پنځه ځوانان تکړه ځوانان به شي یو به ورسره د هغوی مشر شي او هغوی به اول په بازار کې په سیمه کې هغې خلکو لور شي کم چې د دې ملګري دي چې کوم دکانداران دي او د دې سره تعلق دي نو هغوی نسبتا زر تیار شي دی خپل لوهې بدلولو ته بیا چې د دې وروڼه عزیزان دي او بیا په دریم نمبر چې هغه خلک دی چې د قامپال دي ولسپال دي او په ژبه پوهېږي یا د کومن نېشنلست ګوندونه چې د سیاسي زمونږ په پښتونخوا کې د هغې د یو نه یو سره تړاو لري نو هغه خلک بیا رضا کیږي هم او په هم شپه دې خبره نو موږ ته کار آسان شي بیا په سلورم دغه کې هغه خلک هغه دکانونه دي چې کمی د مخ کې نه دوران نه لوه نه لري دا چې د په بازار کې موږ په کلیو کې په دې سیمو کې ګرځو نو دا چې ډېر دکانونه پکې چې لوه نه لري یو نه یو کاروبار پکې چا شروع کړی نو هغه خلک بیا دې ته زر تیاریږي ځکه چې هغه دوران نه ضرورت لري دی ویلو هي نو اول خبر خدا دا چې دغه خلک به رضا کی چې پخپل وسره سپانسر کی دغه بورډ یا پخپل ټول بدل کی یا وسره 50% دی مونی بیا کو سو بي سي د وروکی کاروبار خاوندې ونه شي بدلولې نو د دې لپاره به په هر علاقه کې په هر سیمه کې د پښتنو قامپاله ولسپاله او د جېبي سره د مين لرونکي خلک وشته من چې کوم کاروبارونه لري یا بل سیستم نه لري نو اوی له دې ورشي او دا اوی دی دا مجبور کی لکه زمونږ ملکان دی نو دلته کې مونږ مختلف زمونږ په خلکو په ستلې کم چې وړ وړ کاروبارونه لري یا شتمن خلک دي نو باوی مو منلې دي چې ته به لس لوهې بدلې چا کمې دي ته به شل لوهې بدلې چا پنځه چا دوا چا درې مطلب څوک څومره ته تیاری کی څومره وس لري نو هغه کاندې ارزي کې داسې خلک شته چې هغه بری پوهېږي او بدې دومره ډېرې کاکړ چې دومره ډېرې زیاتې پیسې پې نه لګي
او بالکل شهزاد صاحب همدغه همدغه ته پوس ما کول غوښته چې تاسو تجربه سوي دا ډېر د تصویرونو کې موږ ګورو تاسو یا چوي ډېر لوحې مو بدل کړې دي د یو دکان پر لوحه بدلولو باندې به 200 روپۍ پاکستاني روپۍ راځي
پاکستاني روپۍ د چې خ دکاني او خ لوې لوحه ولر موږ په خطات لیکو نو باغې د 1400 د 1500 روپۍ پورې خرچ راځي او کومه ولا فلیکس جوړه وا کوم چې پینا فلیکس پرنٹډ یو دغه یو پرنٹډ شکل کی چاپی شکل کی نو هغه زما په سال چې خبوړي د دکان خلو هي نه د زر دولس او نه پیزیاتې لکه زر روپۍ دولس او روپۍ کې راځي زر نسبتا زر 1500 والا د زر پوری خرج پدې راځي نو دا کو لکه اونتي هم څو شتمن وی کنه نو هغه بلا لوهې چې سپانسر کولې شي هغه چې دغه خرج غړ اغستی شي دومره ډیر زیات د پیسو کار نه دی چې دی په لګو پیسو باندې ډیر زیات کار کیږي ډیر لوهې ته بدلیږي
او بالکل دغه په حواله زما په ځین کې تپوس راغ شاید تاسو دی تجربه سره مخامخ شوی یست په دې سیمو کې پښتنو سیمو کې د ملت پالو ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او کارکونان هم ست چې کاروبارونه لري دکانونه لري ایا تاسو داسې څه کیسې سره مخامخ شوی یست داسې واقع سره غوي خو باید په کار دادی چې په اسانه دي ته تیار سی کنه
بالکل دا زمونږ تجربه شوی دا زه د اول دغه بل خبره مخ پوړان دی وزم که څوک زما خبره اوري نو چې دا لګ سر تور سی او دوه خبرې کوم چې دې دغه لستونه جوړ کی کاکړ سید چې کوم خلک دې ته تیار شي نو هغه لستونه بیا کو دی چې دغه تاسو په جواب پوېږي په املا نو په ایدي بدل کی او کنه بدلی کی مخ په واتس اپ میرا ورکړی د ما سره د مخ کې نه هم دا د مختلفو سیمو نه د پښتون فارابط دی چې هغه لستونه ما ته واتس اپ کی دغه عکسونه نو هغه ته بیا په املا کې سم املا کې او د کومو لفظونو چې ترجمه کیدی شي او ترجمه خو د ټولو لفظونو کیدی شي کاکړ سی خودي کی دا مسله هم ده دا تاسو پښتنه نه دی کړی خو د ځان رته وایم چې لکه موږ داسې سوچا او کر پښتو په ټوټلی نشو لیکلې دلته کې ځکه چې د خلکو کاروبارونه دي نو هغه خرابول هم نشو بیا به خلک تکني شي د دې نه به ضرورت ور شي ځکه چې دا لوحه یا ساين بورډ دا سیسونه دي دا پبلسټي دغه دي د خلکو د رابللو لپاره
کاروبار ته د متوجي کولو لپاره یو یو فیز دی، یو اشتهار دی. نو هغه موږ کدا سی په نامانوسا ناشنا ژبه کې ولیکو، کومه چې اکیډمیک د کتاب او د دغه ژبه ده. نو هغه بیا ځینې ملګري دا مې ځکه وایي چې زموږ د افغانستان نه خصوصا ځینې ملګري زموږ په دغه سیزونو اعتراضونه کوي، او دوی دلته زموږ کومه محکوم پښتانه دي، محکومه پښتونخوا ده په دغه ریاست کې، د هغې د ستونزونه نه دي خبر. خو دغه موږ وکړو زموږ د کمپین به بیخي فیل شي، دا به ختم شي، خلک به بیا نه بدلوي. نو دا به تدریج دي چې په کار ده، چې دا د یو وخت کې موږ ځینې ټکي پکې د اردو یا کم چې دلته مستعمل دي عام په امروزه ژوند کې موږ وایو ولس چې کومه ژبه وایي، نو هغه کې موږ په کار چې هغه پکې څنګه شامل کړو چې د خلکو بالکل د خلکو د دغه نه پوهې نه بالاتر نه وي، چې خلک به پوهېږي هم. نور موږ ځینې سیزونه داسې دي چې هغه خو په پښتو کې د هغې دپاره داسې موضوع ټکې هم نشته، لکه د مثال په توګه لکه ویلډر را ویلډر چې دا کمی وسط پنی په وسط کوي جوړوي که نه، نو د هغې دپاره داسې ځینې داسې نور هم ډېر دغه دي کاروبارونه دي چې په پښتو کې د هغې دپاره لټکې نشته. موږ ډېر مشوره وکړه، د ډېرو ژبپوهانو سره مو خبره وکړه، او دا ځینې مجبوري ده زمونږ چې په بله ژبه کې ولیکو املا ورته پښتو کړو. نو او تاسو چې دا دویمه کومه خبره وکړه د قومي ګوندونو، نو دا خو ما نومره نه اخیستل، خو دلته په پښتونخوا کې زمونږ چې زیاتره څومره کار دی دا په بونیر کې چې روان دی، په ټولو سیمو کې چې روان دی، دا زیاتره د عوامي نېشنل ګوند ملګري دي. خو دا دې ته موږ هغه ګوندیز شکل ځکه نه ورکو، په هغه بڼه نه کوو، د هغه پلیټفارم نه کوو،
ژبه خو د کام ژبه ده کنه،
خلک چې په بازار کې کم د کام ژبه ده، حکم کارکونکي چې دي، زیار ایستونکي خلک چې دي، کړاوال خلک چې دي، هغه دغه ګوند خلک دي. خو بیا داسې دي چې داسې یو سیاسي ګوند شکل واخلي، نو بیا کم په بازار کې ټول خلک داسې نه دي. لکه زه به دا څومره بازارونه چې شوي په دې کې د جماعت اسلامي والا هم دوکانونه موږ بدل کړي دي، هغوی ورته په خوشحالۍ جوړ شوي دي. خو دا موږ د ګوند طرفه کوو یا د هغې نوم پرې پورې کړو، بیا دغه لاسته راوړنې موږ نه
بالکل نه دی پکار دغه سی
کول غوندونو خلک ته اوه ته نه تیاریږي. موږ یو غیر سیاسي دغه د پښتو پښتون ولای د لپاره کار کوو، دا بیل خبره چې کم خلک په ګراوند دي، کم خلک په میدان کې کار کوي.
ما پدی ویل شهزاد صاحب
د عوامي نیشنل ګوند او د پښتو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په لږ تعداد کې او د عوامي نیشنل ګوند زیات ملګري دي په دغه کمپاین کې.
مننه شهزاد صاحب، تاسو شاید د زیاتره خلکو پرتله ډیر تجربه لرئ په دې برخه کې، ځکه چې د لیک مینوال به هم در سره، د سندرو مینوال به هم در سره، تاسو خپل سندري هم وایاست او لیک هم کوئ. تاسو څومره بدلون وینئ په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو د لیک لوست په حواله؟
څنګه چې ډاکټر صاحب سیما به خبره وکړه، نو زما هم دغه نظر دی چې موږ په اوله ول کې دغه ټولنیزو رسنیو ته لاړو، په هغه کې شامل شو، نو دا پښتو پکې ډېره کمه وه. بیا به پکې دغه رومن لیکل کېده، یو وخت پکې داسې راغی چې رومن په انګریزي کې به دغه پښتو لیکل کېده. او اوس خدا سي صورتحال دی چې موږ د ملګرو ته اکثر ګورو چې اردو کیبورډ وسره وي، دا اړې او ټې او دا ټول په اردو کې لیکي، خو لیکي پښتو. او بیا زموږ چې کوم عام خلک ته زموږ سره خو بزرګونو خلک شامل دي په دغه ټولنیزو رسنیو باندې، نو هغه د ژبې او د دې خلک نه دی، بیخي د عام کاروباریان خلک دي یا د نورو شعبو سره تعلق لرونکي خلک دي. نو هغه به څنګه چې ډاکټر صاحب وي، هغه املا رسم الخط صحیح نه وي، دا هغه فرق پکې وي، غلطۍ لري، خو لیکي پښتو. نو دا ډېر ښه بدلون راغلی دی، ډېر پرمختګ شوی دی، او د ده سوشل میډیا چې څومره ده، دا غیر ډېر لوی لاس دی په دغه د خلکو آشنا کولو کې د ژبې سره، او دغه عمل چې دی، دغه سفر چې دی، مخ په وړاندې روان دی. نور خلک هم چې دی، چې اوس موبایل راغی، سمارټ فون راغی، نو په هغه کې د پښتو کیبورډونه دي، او خلکو ځان له کړي دي، انسټال کړي دي. نو کو په یاګانو کې یا کمی ستونزې چې لري زمونږ پښتو املا، نو هغه به وي، هغه غلطۍ به لري، هغه خو زمونږ د لوستو خلکو نه پکې هم وشي، یا اختلاف پکې لري خلک. خو عام ژبه چې دا هغه پرمختګ کړی دی، خلکو سره بلد شوي دي، او خلکو ته خپل ښکاري، چونکې دا داسې ده چې د یو بل سره موږ خلک څنګه چې مخامخ ناست یو او خبرې اترې کوو، سوشل میډیا خو دی اتر راغلی ده، نو بیا چې څنګه موږ مخامخ د یو بل سره ناست یو خبرې په بله ژبه کې نشو کولای، ځان ته بد ښکاري. نو داسې په سوشل میډیا هم دا رواج شوی دی چې ټول خلک خپله ژبه لیکي، که غلطۍ لري هم خپله ژبه لیکي، او دی یو لوی کردار لوبولی دی په دغه د ژبې په پرمختګ کې یا د خلکو آشنا کولو کې د خپلې ژبې سره.
مننه ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب. تاسو دی ارته څنګه ګوري؟ داسې ګڼل کېږي لکه چې د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي هغوی تر یو وخته داسې ګڼل کېدي چې هغه له نورې پښتونخوا پرېغوندې دي، یوازې به شاعرانو لیکوالان په دورو تله خیبر پښتونخوا ته نورو سیمو ته. اوس تاسو څنګه ګڼئ چې دا سیمې څومره تړل شوي دي له نورو پښتنو سره؟
خبر ما خدا فکر کا ما خدا فکر کا